آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
امریکا. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د ماخام اتنیمی او په کابل کې د سهار 15 بجې شولې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه درته وړاندې کوو. په اول سر کې د مهمو خبرونو غټ ټکی اوري.
د اسلامي دولت د ډلې وسلوالو د بنگلاديش په یو رستورانت باندې د برید ذمواري قبول کړي او شل کسان یې یرغمل نیولې دي. امریکا د 2009 څخه تر 2015 کال پورې سوي د هوایي بریدونو رپورټ پور کړی دی او پاکستان خبرداري ورکړی دی چې د ټولو وسلوالو پر ضد عملیات کول کېدای سي ناوړی پایلې ولري او د نورو تروریستي بریدونو لامل وګرځي.
نن شنبه ده، د 1395 هجري لمریز کال د چنګاښ یا سرطان 12مه ده چې د 2014 کال د جولای د میاشتې 2مه کېږي. په روانه خبرونه کې د راپورونو په برخه کې به واوري چې په جنوبي افریقا کې ژورنالستانو او د مطبوعاتو کارکوونکو دغه هیواد د دولتي نشراتو په ادارې کې د یو لړ بدلونونو په خلاف مظاهرې کړي دي. روغتیایي مسؤلون وایي د خوست هغو ولایتونو په سر کې راځي چې د ایډز ډیر ناروغان پکې تشخیص شوي دي او د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس براک اوباما وایي کېدای شي په لنډ وخت کې د زیکا د ویروس لپاره واکسین جوړ شي. دا راپورونه لږ وروسته اوري. اول پوره خبرونه خلیل خان وایي.
السلام علیکم. د اسلامي دولت د ډلې وسلوالو د بنگلاديش په پلازمینه کې په یو رستورانت باندې د برید ذمواري د قبولولو ادا کړی او په دغه برید کې لږتر لږه شل کسان یرغمل نیولی دي. د عامک خبري اژانس د وسلوالو ډلو سره چې اړیکې لري هم دا ادا کړي چې په برید کې د شلو څخه زیات کسان وژل شوي دي. خو د بنگلاديش پولیس وایي دي چې یوازې د پولیسو دوه افسران وژل شوي دي او زیاته کړي چې دوی د دې هڅه کوي چې یرغمل نیول شوي کسان خوشي کړي. پولیس ویل دي چې دا توڅخه بیا تر نو تنو وسلوالو د هولي ارتيزن په نامه یوې بیکری ته په مالی وخت د جمعې پر سهار ننیم بجې ورنوتل. پولیس زیاته کړي چې څو بهرانیان هم په يرغمل نیول شو کسانو کې شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل ټویټر پاڼه کې د دغه کسانو يرغمل تایید کړي او په خپل او په خلکو یې ټینګار کړی دی چې د پناه ځایونو ته ورسي او خبرونه دی وڅاري. امریکا د هوایی او بی پلوټ الوتکو د بریدونو راپور خپور کړ. په دغه راپور کې چې د خبرولو لپاره ډیر وخت انتظار کېده ویل شوی دي چې د 2009 او د 2015 کلونو ترمنځ د امریکا د بی پلوټ الوتکو په بریدونو کې د 4.5 نیمولې بیا تر 1.4 پورې ملکی کسان د جګړې نه ډګر د جګړې د ډګر نه بهر وشل شوی دي. نور تفصیل عاشق الله رحیم زین څخه اورو.
خاغلی ارنس همدارنګ وویل چې جمهور رئیس باراک اوباما به ډیر زر یو فرمان صادر کړي چې هدف یې د بی پلوټ الوتکو د بریدونو پر وخت ملکیانو ته د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د هلزلو په حق له د لا زیاتو معلوماتو ورکول دي او کله چې د مرګ ژوبله پیښیږي باید چې ثبت شي او خلک پی خبر شي.
The president believes that our counter-terrorism strategy is more effective and has more
جمهور رئیس په دې باور دی چې زمونږ د تروریزم تګلاره هغه وخت ډیر ګټوره تمامېږي او اعتبار پیدا کوي کله چې د امکان تر صورت په کې شفافیت وي.
د سپین ماڼۍ په دې راپور کې یوازې د هغو بریدونو معلومات راټول شوې دي چې عملاً جګړه پکې نشته، لکه پاکستان، یمن، لیبیا او سومالیا. خو د افغانستان، عراق او سوریه په هکله پکې څه نه دی ویل شوی. د بشری حقوقو ادارې د سپین ماڼۍ په دې راپور انتقاد کړای وای. امریکا په دې راپور کې دا نه دی ویلي چې هغه په دې بریدونو کې څوک په نخښه کوي او ولې. د بشری حقوقو ادارې ویلي دي چې په دې کار سره د مرګ ژوبلې په حق له دقیق معلومات نشي ترلاسه کېدای. عاشق الله رحیم زوی، امریکا غاک، واشنگتن.
د پینټاګان یو چارواکي د جمعې پر ورځ ویل چې د جون په 15مه نیټه د عراق په موصل ښار کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په برید کې د اسلامي دولت د ډلې د جنگي چارو د وزیر مرستيال او یو پوځي کمانډان وژل شوی دي. د رائټرز خبري اژانس په خپل راپور کې لیکلي دي چې د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک په بیان کې ویل چې دغه دوه کسان وژل او دغه راز په تیر میاس کې د اسلامي دولت د نورو مشرانو پر ضد هوایي عملیات د عراق د موصل په شار کې د داعش د مشرانو تجربو ته سخت ضربه ورکړي او په شمالي عراق کې د هغوی دوه مهم پوځي مشران لمنځه وړي دي. پیټر کوک وویل د موصل شهر ته نږدې هوایي برید بسام محمد احمد سلطان البجاری چې د پوزي چارو د وزیر مرستیالو وجل سوی دی. هغه په 2014 کال کې د هغه ډلې مشري کوله چې د موصل شهر یې ونیو. کوک زیاته کړه چې د اسلامي دولت د ډلې دوه هم غړي چې په هوایي برید کې وجل سو هغه حاتم طالب الحمدونی وو چې په موصل کې پوزي کمانډان وو. د پاکستان د بارنیو چارو لوړپوري سلاکار سرتاج عزیز د جمعې پورس خبرداري ورکړ چې په پاکستان کې د ټولو وسلوالو پر ضد عملیات کول سي ناوړه پایلې ولري او د نورو تروریستي بریدونو لامل وګرځي. د رایټرز خبري اژانس په خپل راپور کې لیکل دي چې سرتاج عزیز د دې هڅه وکړه چې د هغو انتقادونو ته ځواب وایي چې پاکستان د کاني شبکې پر ضد پوره اقدامات نه دي کړي او د غرازي په پاکستان کې د طالب مشرانو ته پناه ورکړي ده. چې یو مثال د مې په میاست کې د امریکا د بی پلوټ الوتکې په برید کې د طالبانو په خوانی مشر ملا محمد منصور وژل وو. سرتاج عزیز زیاته کړه چې دای به دیونی په اخره کې د سناتور جان مکیر په مشرۍ د امریکا د کانګرس د غړو سره په ملاقات کې د وسلوالو کسانو پر ضد په جنگ کې د پاکستان د سابقې او اقداماتو دفاع وکړي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د جمعې پر ورځ وویل چې د امریکا کانګرس ژر هغه بودیجه منظور کړي چې د زیکا وایرس د واکسین د جوړولو او د څېړنو لپاره د نو دغه وایرس پر ضد په ډیر لږ وخت کې اغیزمن واکسین کېدای شي جوړ کړل شي. اوباما وویل
We feel fairly confident that we can develop a effective vaccine for Zika.
موږ ډیر زیات په دې خبري باور احساسو چې موږ د زیکا وایرس پر ضد اغیزمن واکسین جوړولی شو او دا به د ډیرو زیات خلکو سره مرسته وکړي او موږ په دې وټوانی جو چې لدی مخې چې د وایرس د امریکا متدالاتو خاوري تر داخل سي مخې ونیسو. اوباما دا خبري په سپینې ماړې کې د روغتیا او د بشري خدمتونو د ریاست د لوړپوړو چارواکو سره د ملاقات وروسته وکړي. د اترشتری مکمه د جمعې پر ورځ د غیواد د مې د میاستي انتخاباتو نتایج باطل اعلان کړل او امر یې ورکړ چې د راتلونکي سپتمبر یا د اکتوبر په میاستي کې بیا له سره انتخابات وسی. د قضیه ورسره لاغنه د مکمه تبلاړه چې د شی لاس ګوند کاندید نوربټ په ډیر کم تفاوت سره بایلونکې اعلان سو او قضیه قضایي اورګان ته راجع کړه. د اترشتری مکمه رئیس ګرهارد هولزینګر د پریکړې د اعلان پر وخت وویل یوازینی مقصد یې په ډیموکراسۍ او د قانون په حاکمیت اعتبار او باور زیاتول دي. هغه وویل
Der Anfechtung wird stattgegeben. Das Verfahren des zweiten Wahlganges der Bundespräsidentenwahl vom 22.
Gerhard Hollenzinger وویل چې د فریډم ګوند د مشر هانز کریسټین سترا چې لخوا شوی اداګانی پر ځای وي او په لړ کې د مې د میاستي د 22 نیټې انتخابات لغوه اعلان شول. د ازادۍ یا د فریډم ګوند ادعا کړی و چې د رایو په حساب کې غلطۍ سوي دي. او جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې د دوشنبه په ورځ به د امریکا د لوی څارنوالي لوریټا لنچ سره وګوري او په هغو لارو چارو به خبرې ورسره وکړي چې څنګه کولی شي چې د خپل اجرایي صلاحیت نه کار واخلي تر څو هغه کسان چې خطرناک دي وسلو ته لاسرسی پیدا نه کړي. دا خبرونه
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنوردونکو خبرنه مو د امریکا غاګ آشنا ردونه ووردل. تاسو د امریکا غاګ آشنا ردیو د خبرونه د واشنگټن اوریا. په جنوبی افریقا کې ژورنالیستانو او د مطبوعاتو کارکونکو د غهواد د دولتي نشراتو په ادارې کې د یو لړ بدلونونو په خلاف مظاهره کړې دي. مظاهره کوونکو وایي چې دغه بدلونونه د مطبوعاتو ازادۍ ته خطر دي. نور تفصيل د جوهانسبرګ نه د امریکا غاګ د خبريالي انیتا پاول په دې راپور کې اوري. دا په کیپ ټاون او جوهانسبرګ کې د ژورنالیستانو او په مطبوعاتو کې د کارکونکو د مظاهرو غوښتنې دي. هغوی د دولتي نشراتو په ادارې کې د حقوق بدلونونو په خلاف مظاهره کړې دي چې حکومت په دې تازه وخت کې راوستي دي. په جنوبی افریقا کې یو مشروسته مهم انتخابات کیږي. مبارزین وایي د دولتي نشراتو په ادارې کې د بدلون د مسله ډیره مهمه ده ځکه خلک باید چې دغه انتخاباتو په حق له بی پری معلومات او خبرونه واوري. په دې بدلونونو کې د خبريالانو نه غوښتل شوی دي چې د تشدد په حق له بار راپورونه نه خبروي. د مظاهرو پر وخت کوم چاته مالی زیان رسیږي هم بدوی پیڅنه وایي او د دولتي نشراتو په شبکو چې هر څومره انتقاد کیږي دوی به نه خبروي. یوازې په همدې تازه ورځو کې د شپږو ژورنالیستانو دند په دې خاطر وزندول شوې چې دغه امر نه سرغړاونه کړي و. د ادارې د مشر مرسیال د همدې رواني ونې په سر کې خپل دند پرې کړه. هغه د خپل استعفا په لیک کې لیکلی و د جنوبي افریقا د نشراتو په دولتي ادارې کې چې هر څه روان دي غلط دي، او زه نور نه غواړم چې د دې ادارې یو برخه وسم. خو دولتي اداره بیا دا نه مني چې ګواکې هغوی خلک په زور سانسور کولو ته مجبوروي. د جنوبي افریقا د دولتي نشراتو شبکه د راډیو 19 سټیشنونه او د تلویزیون 4 چینلونه لري. ویلم برج چې د افریقا د مطبوعاتو د څار د ادارې مشر دی وایي چې د نشراتو په دولتي ادارې کې د محدودیتونه ورته د اپارټایډ د وخت تور شپې ور یادوي. په خپل د ځان سانسور کول په دې ورځو کې مخ په زیاتېدو دي. د ژورنالستانو په خلاف د تشدد پېښې هم زیاتې شوې دي. ادارې په ښکاره خبریالانو ته ویلي دي چې هغوی باید فکر ونه کړي، بلکې هغه څه وکړي چې دوی ورته وایي. دا مسله ډېره د اندېښنې وړ ده، او هغه په داسې وخت کې چې د ښاروالیو انتخابات هم رانږدې دي. په جنوبي افریقا کې د بلې میاشتې په 12 نیټې د ښاروالۍ انتخابات کیږي. د افریقا د ملي کانګرس واکمن ګوند د دولتي نشراتو ادارې د خپلې ګټې لپاره ښه وسیله ګڼي. په دې ادارې په خوا هم د انتقاد کېده چې د واکمن ګوند پلوي کوي. د جنوبي افریقا د مخابراتو وزیر پروسه کال اعلان وکړ چې د نشراتو دولتي اداره باید دا واک ولري چې خپل مشران په خپله وټاکي او یا یې دندې وزنډوي. د ټولنه مهم جنجال د دې ادارې د نشراتو په رئیس هالودي موتسوینګ و. په هغه باندې خاطر سخت انتقادونه کیږي چې د ټولو ژورنالستانو نه یې غوښتي و چې باید یونیفورم واغوندي او باید د کار کولو جوازونه ولري. خو کله چې د جنوبي افریقا د فساد ضد د ادارې رئیس د خبر افشا کړل چې په خپل موتسوینګ د 12 ټولګي د فراغت سند نه لري او دروغ ویل دي، په هغه انتقادونه او فشارونه څو چنده زیات شول. مظاهرچیانو د هغه د استعفا غوښتنه کوله.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
درنوندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنی پښتو خبرونه د واشنگتن اوري. په واشنگتن کې اوس د مخام 8 بجې او 20 دقیقې شولې. روغتي مسولین وایي چې خوز د هغ ولایتونو په سر کې راځي چې د ایډز ډیر ناروغان پکې تشخیص شوې دي. مسولین د امریکا د وزارت غواړي چې د ناروغۍ د تشخیص او درملنې لپاره د یو مجهز روغ مرکز جوړ شي. نور تفصيل د ابراهیم رحیمی په دې راپور کې اوري.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په افغانستان کې سباندې شپږنیم زره او په کابل کې د افغان جاپان په نوم د ساري ناروغۍ د درملنې روغتون شاوخوا 2000 د ایډز ناروغان تشخیص کړي دي. د مسؤلینو په وینا په دې ناروغانو کې چې یو سلاتیا خزي هم شامل دي، تر ټولو ستر لامل یې بهرنیو هیوادونو ته د افغانانو تګ راتګ او یا د اوږده مهال لپاره حمل تاسوګ نه بلل شوی. په همدې حال کې د افغانستان د عام روغتیا وزارت اجتماعي مشاور هلی سروش امریکا غږ ته ویلي چې په دغه هیواد کې د ایډز په وایروس د اخته کسانو د شمیر ډیره فیصدي د خوست ولایت ناروغان جوړوي.
د خوست ولایت مریضان ډیر زیات دي. 80% د ایچ آی وی ایډز ناروغان د خوست یا د جنوب د ولایتونو دي. نو په دې اړه موږ هم کوشش کوو چې یو تداوی مراکز او یو د تشخیص مراکز په خوست ولایت کې هم جوړ کړو.
په کابل کې د افغان جاپان د ساري ناروغۍ د تشخیص روغتون مشر ډاکټر امیر بادشاه رحمزی هم مني چې په خوست کې د ایچ آی وی ناروغانو شمیر ډیر دی. خو زیاتوي چې د دوی د فیصدۍ له مخې دغه ولایت درېمه درجه ګڼل شوی.
تخمینی د دبلیو ایچ او ارقام 6,000 دي. هغه مریضان چې موږ تشخیص کړي دي فعلا 3,000 دي. په مجموع کې ډیر ارقام د ایچ آی وی کابل کې دی. په ورته درجه 2 درجه په ننګرهار کې دی او 3 درجه په خوست کې پاتې دي.
د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ګل محمدین منګل امریکا غږ ته ویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې د دې ولایت په مختلفو روغتي مرکزونو کې د ایچ آی وی ولس مثبتې پیښې ثبت شوې دي. هغه زیاته کړه چې په خوست کې د تشخیص مرکز د نشتون له امله د ایچ آی وی مشکوک ناروغان دوی ته مراجعه نه کوي او له همدې کبله په دغه وایروس د اخته کسانو کار شمیره هم نه لري.
دغه ولس واقعیت چې موږ دلته مثبت فائدہ کړي د دغه موږ ته خلک په دولت ډول نه دی حاضر شوی. دا چې هر کله دوی د نورو مرزونو د وجه شپخانو ته یا کلینیکو ته مراجعه کوي، دوی د عملیاتو نه مخکې دوی ته معاینات توصیه شوی دي. نو په نتیجه کې په نصفي ډول دا تثبیت شوی دی چې دغه مریض ایچ آی وی مثبت لري هر کله چې دوی نه تاریخچه اخیستل شوی دی.
مسؤلین په دغه ولایت کې د یادې شوې ساري ناروغۍ د کنټرول او مخنیوي په مخالي تشخیص او تداوی لپاره د عامې روغتیا وزارت د یو مجهز روغتون غوښتنه کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د محل په لسو ولایتونو کې د ایډز د تشخیص او همدارنګه په درې ولایتونو کې د درملنې مرکزونه لري.
د عامې روغتیا وزارت تا موږ بار بار غوښتنه کړې ده په رسمي ډول چې موږ هماغه اسناد لرو چې خوست یو سرحدي ولایت ته دلته د ایډز یا د ایچ آی وی او سنټر ته ضرورت ته چې جوړ شي. د عامې روغتیا وزارت هم د موږ سره وعده کړې ده، نو امیدوار یو چې د عامې روغتیا وزارت زر په دې برخه کې اقدام وکړي او موږ به هم همدغه موضوع تعقیبوو تر څو په خوست کې د ایډز د تداوي او د مخنیوي یو مجهز سنټر جوړ کړو.
زیات ګماندس کېږي چې ډېر زیاتره مشکوک ناروغان د خوست کار شخصي روغتي مرکزونو ته مراجعه کوي، خو ډاکټران وایي چې د کلتوري مسایلو له امله دغه کسان کابل او یا له هیواده بهر ځي. له دې خطرناکې وایروسي وژونکې ناروغۍ څخه ځان ساتنې په اړه د عامې روغتیا ریاست له لورې تر اوسه کوم خاص عامه پوهاوی نه دی لیدل شوی، خو مسؤلین وایي په دې برخه کې به پوره هلې ځلې وکړي. د ایډز له ناروغ سره د جنسي اړیکو تر څنګ له وی پیچکاري څخه د روږدو کسانو ګډه استفاده، په هممونو کې ناسم روغتیایي وضعیت او په ایډز د مبتلا کس څخه روغ کس د وینې ورکړه هغه څه بلل کېږي چې د ایډز وایروس په انتقال کې مهمه ونډه لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
او دا هم درنندون کو یو روغتیایي مطلب. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس براک اوباما وایي کېدی شي په لنډ وخت کې د زیکا د ویروس لپاره واکسین جوړ شي که کانګرس زر هغه لایحه تصویب کړي چې د ناروغۍ د خپرېدو مخ په نیول کېدی شي. د امریکا غاک خبریال جیف کاستر په دې باره کې دا راپور رالیږلی.
جمهور رئیس پرون د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د روغتیا او بشري خدمتونو د وزارت د ناروغیو د کنټرول لپاره د مرکز او د روغتیا د ملي موسسو د لوړ رتبه مامورانو د معلوماتو د ورکولو نه وروسته دا تبصره وکړه. اوباما وویل په لاتین امریکا کې دغه ناروغي په چټکۍ سره خپریږي، که څه هم چې لا تر اوسه د امریکا په متحده ایالاتو کې د دغه ناروغۍ د خپرېدو رپورټ نه دی ورکړل شوی. جمهور رئیس ویلی د روغتیا اچارو مشاوران ورته وایي د دغې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي په لحاظ ښه خبر دی. جمهور رئیس اوباما خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
وی فیل فیرلی کانفیدنت دټ وی کین ډیولپ ا افیکټیو ویکسین فور زیکا اند دټ وود هیلپ ا هول لټ اف پیپل اند allow us to get out in front of this problem before
موږ په مناسبه توګه باور احساس کوو چې د زیکا لپاره یو موثر واکسین تولید کولای شو او دا به د ګڼ شمیر خلکو سره مرسته وکړي او موږ ته به د دې مجال راکړي چې مخکې له دې نه دغه ناروغي د امریکا وچې ته راشي له دغې ستونزې نه ځان خلاص کړو. جمهور رئیس ویلی دغه واکسین په امتحاني مرحله کې دی، مګر په لټنه یې له کانګرس نه پیسې غواړي چې وایي په ټاپه ولاړ دي. جمهور رئیس ویل لا تر اوسه د استازو د نسانا مجلسونو ته انتظار وباسي چې یو 1.9 میلیارد ډالر بودیجه تصویب کړي چې د زیکا د ویروس په پلټنه ولګول شي او له دواړو مجلسونو نه یې وغوښتل مخکې له دې نه چې د اوړي په رخصتۍ ولاړ شي دغه پیسې د تصویب کړي. جمهور رئیس ویل دغه بودیجه د کانګرس د ماڼۍ په سیاست کې راګیره شوې ده چې د کانګرس غړي کوشش کوي چې د زیکا د ویروس د پلټنې سره غیر مربوط تعدیلات وتړي. جمهور رئیس ویل سپینې ماڼۍ د زیکا زپلو سیمو ته د سفر کولو لپاره رالخوونه کړې ده او ویل په پروتوریکو کې حالات لا پخوا د ستونزې سرحد ته رسیدلي دي. اوباما له خلکو نه وغوښتل چې د کرابین ټاپو او امریکایي سیمې ته د تګ راتګ په وخت کې له ډېر احتیاط نه کار واخلي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنوونکو د امریکا غا کښنار دی لمړنۍ نیم ساته سهرنۍ پښتو خبرونه د واشنگتن نوري په واشنگتن کې وست مخام 8 بجې او 9:30 دقیقې شولې. پرون د جمعې پر ورځ په هانګ کانګ کې په لزګونو زورو کسانو چین ته د دغه خار د سپارلو د 19 کلونو د پرکېدو په مراسمو کې مظاهره کړې ده. نور تفصیل په دې راپور کې اوري.
نن د جمعې ورځ چې د برتانیې څخه چین ته د هانګ کانګ د لیګ 19مه کلیزه وه چې په همدې ورځ په لس هاو زورو لارین کوونکي د هانګ کانګ کوڅو ته راوتي وو. ډېر شمېر خلک چې په سړکونو راوتي وو د هانګ کانګ اجرایي رئیس لیون چون ینګ لپاره د دویمې دورې غندنه کوله. او د هانګ کانګ د کورواکۍ د ختمېدلو غندنه یې کوله. د هانګ کانګ کورواکۍ هله یوه ستونزه وګرځېدله چې کله د مینیلند چارواکو لخوا 15 کتاب پلورونکي د میاشتو میاشتو لپاره په زندان کې ساتلي شوي ول. یو د دغو کتاب پلورونکو څخه لم وینګ دی چې دغه نږدو کې له زندانه بیرته هانګ کانګ ته راغلی دی. هغه په کوټه قلفۍ کې تیرو کړو وو میاشتو او استنتاق ته یوه روحي شکنجه وایي. داسې ټاکل شوی وه چې دی به د دغه لاریون مشرتوب کوي، خو وروسته د خپل امنیت د ویرې یې د دغه کاره لاس
واخیستهغه. ما ته وویل دته داسې ښکاري چې دی د تیرو دوو ورځو را په دې خوا د ځینو نامعلومو کسانو لخوا څارل کیږي، نو ځکه دی خپل خوندیتوب ته وارخطا سوی. له همدغه کبله هغه نن د کوره ونه وتی او ویې ویله چې په دغه لاریون کې ورته ګډون کول د خطر نه ډک ښکاري.
په داسې حال کې چې د هانګ کانګ شاوخوا 1000 اوسیدونکو په دغه لاریون کې برخه واخیستله، لیونګ او د حکومت نورو چارواکو په ګولډن بوهینا څلور لارې کې د بیرغ اوچتولو په خاطر سره راټول شوي ول. ډیر شمیر اوسیدونکي د چین حکومت د دغه نظارت په خلاف دي او په دې فکر دي چې لیونګ د یوې تازه ټول پوښتنې په اساس یوازې د 19% خلکو د اعتماد درلودلو سره بیجنګ ته مسول دی. د حکومت په ملاتړ د بیرغ اوچتولو په غونډه کې اجرایی رئیس لیونګ وویل، موږ به خپلې پالیسي ته چې یو هیواد او دوه نظامه پالیسي ده ادامه ورکړو، چې په ترڅ کې د هانګ کانګ خلک به هانګ کانګ اداره کوي او ورسره به د قانون له مخې کورواکي هم شاملوي او په دارنګ به موږ د خلکو په اقتصاد او ژوند کې مثبت توپیر راوستی شو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او درنوونکو دا هم د روانې خبرونې ورسته مطلب. په استرالیا کې سبا انتخابات کیږي، که څه هم په دې انتخاباتو کې د تعلیم، مهاجرت او اقلیم د بدلون موضوعګانې مهمې دي، خو داسې معلومیږي چې اقتصاد به په انتخاباتو کې تر نورو موضوعاتو ډیر رول ولوبوي. استرالیا د 25 کلونو راهیسې د اقتصادي رکود سره نه ده مخامخ شوې، دا ځکه چې دغه هیواد ډېرې طبیعي منابع لري، خو اوس داسې معلومیږي چې د طبیعي منابعو استفاده دغه هیواد کې خپل ارزښت ترلاسه ورکړی دی. نور تفصیل د سیدنیا د امریکا غاک د خبریال فیل مرسر پر راپور کې وایي چې زمونږ همکار روخان نورزای تاسو در اوروي.
د اروپای اتحاد نه د برېټانیا وتل په سرلیا کې هم اندېښنې را پیدا کړې دي او په دغه هیواد کې سیاسي مشران دې ته اړ ایستلي دي چې اقتصادي امنیت یا خوندیتوب خپل د انتخاباتي مبارزو د کمپاینونو اساسي موضوع وګرځوي. په انتخاباتي مبارزو کې د سرلیا سرعظم مالکم ټرنبل رای ورکونکو ته ویل دي چې سرلیا ثبات ضرورت لري او دغه شیلاسي ائتلافي حکومت کولی سي چې دغه ثبات وساتي. خو د کارګر د مخالف ګوند مشر بل شارټن بیا ویل دي چې سرعظم یو کمزور مشر دی، داسې لکه د برېټانیې سرعظم چې وو.
اوف ګریټ اپورتونټیز بټ اولسو ګریټ چیلنجز اند انسرټنټیز.
هغه وایي دا چې خلک خوابدي دي نو هغه تیرای ورکي. مشکل د خوابتیا په عامل کې دی، هغه دا دی چې د حکومت مشري کمزوره ده او د حکومت په منځ کې اختلافات سته. ډیوډ کیمرون هیڅکله هم ریفرنډم نه غوښتي. څه چې موږ ولیدل هغه دا و چې هغه په خپل ګوند کې د شیلاسو اسیر وو چې سازش یې ورسره وکړ او په نتیجه کې یو کمزور مشر سو. تاسو خو په دې قضیې خبر یاست، داسې نه ده؟ دا سره لیا عمده سیاسي مشران باید چې خلک په دې قانې کړي چې دوی اقتصادي ضرورتونه درکولی سي او اقتصادي ثبات راوستلی سي. رودني سميث دا سره لیا د سیدنی د پانتون د حکومتداري او نړیوال اړیکو د ډپارټمنټ سره کار کوي. هغه وایي اقتصاد د سرلیا په انتخاباتو کې اول راځي، که څه هم سرلیا یو شتمن هیواد دی خو یو داسې هیواد هم دی چې په طبیعي منابعو ډېر اتکا کوي. نو په یو داسې عصر کې چې د نړۍ په اقتصاد کې تغیرات راغلي دي، دا به مشکله وي چې څوک ووایي چې کوم اقتصادي ماډل باید عملي سي. نو د انتخاباتو د نږدې کېدو سره تل اقتصادي موضوعات اهمیت پیدا کوي. په سرلیا کې رای ورکول حتمی ده او د خلکو مشارکت هم ډیر دی، خو په عین وخت کې دغه انتخابات مهم دي. په سرلیا کې د طبي منابعو نه استفاده چې دغه هیواد د نړیوال اقتصادي بحران ساتلی دی کمه سوې ده. رای ورکوونکي دا غوښتنه هم کوي چې نوی حکومت باید چې د سوکالۍ لپاره یو مسؤوله تګلاره هم ولري.
خبرونو اوریدم خو د مهمو خبرونو لنډیز د اوترستری محکمې د جمعې پر ورځ د غیواد د مئی د میاشتې انتخاباتو نتایج باطل اعلان کړل او امر یې ورکړ چې د راتلونکي سپتمبر یا د اکتوبر په میاشت کې بیا له سره انتخابات وسی کځې وروسته لاغنه محکمې ته ولاړه چې د شی لاستې ګوند کاندید نوربیرټ په ډیر کم تفاوت سره بایلونکي اعلان شو او کځې قضایي ارګان ته راجع کړه د اوترستری محکمې رئیس ګیرارډ هارد هولز هنګر د پریکړې د اعلان پر وخت وویل یوازینی مقصد یې په ډیموکراسۍ او د قانون په حاکمیت اعتبار او باور زیاتول دی د اسلامي دولت د ډلې وسلوالو د بنګلادیش پلازمینې په یو رستورانت باندې د برید ذمواري د قبولو ادعا کړې ده په دغه برید کې لږ تر لږه شل کسان یرغمل نیول شوي دي د اماک خبري اژانس چې د وسلوالو ډلو سره اړیکې لري هم ادعا کړې چې په برید کې د شلو څخه زیات کسان وژل شوي دي خو د بنګلادیش پولیس ویل دي چې یوازې د پولیسو دوه افسران وژل شوي او زیاته کړې دوی هڅه کوي چې یرغمل نیول شوي کسان خوشې کړي امریکا د هوایی او بی پیلوټ الوتکو د بریدونو راپور خپور کړ په دغه راپور کې چې د خبرولو لپاره ډیر وخت انتظار کېده ویل سی وی دی چې د 2009 او د 2015 کلونو پرمنځ کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې د څلور شپتون نیولې بیا تر یو سل شپارس پورې ملکی کسان د جګړې د ډګر نه بهر وژل سی وی دی د سپینې ماړی ویان جاش ارنست وایي د تروریزم ضد تګلاره هغه وخت ډیره د اعتبار وړ وي کله چې پکې هر څه شفاف وي شاغلی ارنست همدارنګه وویل چې جمهور رئیس اوباما به ډیر ژر یو فرمان صادر کړي چې هدف یې د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو پر وخت ملکیانو ته د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د هلو ځلو په هکله د لا زیاتو معلوماتو ورکول دي او کله چې دا مرګ ژوبله پیښیږي باید ثبت سي او خلک پرې خبر سي د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د جمعې پر ورځ وویل که د امریکا کانګرس ډیر ژر هغه بودیجه منظور کړي چې د زیکا وایرس د واکسین د جوړولو او د څېړنې پروژې دپاره ده نو دغه وایرس پر ضد به په ډیر لږ وخت کې اغیزمن واکسین جوړ کړل سي اوباما دا خبرې په سپینې ماڼۍ کې د روغتیا او د بشري خدمتونو د ریاست د لوړپوړو چارواکو سره د ملاقات وروسته وکړې د پاکستان د بهرنیو چارو لوړپوړي سلاحکار سرتاج عزیز د جمعې پر ورځ خبرداری ورکړ چې په پاکستان کې د ټولو وسلوالو پر ضد عملیات کولی سي ناوړې پایلې ولري او د نورو تروریستي بریدونو لامل وګرځي د رایټرز خبري اژانس په خپل راپور کې لیکلي دي چې سرتاج عزیز د دې هڅه وکړه چې د هغو انتقادونو ته ځواب ووایي چې پاکستان د حقاني شبکې پر ضد پوره اقدامات نه دي کړي او دغه راز په پاکستان کې د طالبانو مشرانو ته پناه ورکړې ده چې یو مثال د مئی په میاشت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د طالبانو پخوانی مشر ملا منصور وژل وو سرتاج عزیز زیاته کړه چې دی به دې اونۍ په اخره کې د سناتور جان مکین سره مکین په مشرۍ د امریکا د کانګرس د غړو سره په ملاقات کې د وسلوالو کسانو پر ضد په جنگ کې د پاکستان د سابقې او د اقداماتو دفاع وکړي د پینټاګان یو چارواکي د جمعې پر ورځ وویل چې د جون په 15 نیټې د عراق په موصل ښار کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په برید کې د اسلامي دولت د ډلې د جنگي چارو د وزیر مرستیال او یو پوځي قمندان وژل شوی دی د رایټرز خبري اژانس په خپل راپور کې لیکلي دي چې د امریکا د دفاع وزارت بیان پیټر کوک په بیان کې وویل چې دغه دوه کسانو وژل او دغه راز په تیره میاشت کې د اسلامي دولت د نورو مشرانو پر ضد هوایي عملیات د عراق د موصل په ښار کې د داعش د مشرانو تجربو ته سخته ضربه ورکړي او په شمالي عراق کې د هغوی دوه مهم پوځي مشران له منځه وړي دي او جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې د دوشنبه په ورځ به د امریکا د لوی څرنواري لوري ټالنج سره وګوري او په هغه لارو چارو به خبرې وکړي چې څنګه کولی شي چې خپل د اجرایوي فرمان د اجرایوي صلاحیت نه کار واخلي تر څو هغه کسان چې خطرناک دي وسلو ته لاسرسی پیدا نه کړي
سندرنګون کو د افغانستان د ټولې خارونو د نن ورځې د هوا اټکل لري په کابل کې باندې د تودوخه لوړ درجه 15 فیټه ته بدو وشت وی اسمان بشین وی قندهار یو څلوېخ 15 اسمان شین هرات نه هدیر درويشت اسمان شین مزار شریف یو څلوېخ 23 اسمان شین په جلال آباد کې به اسمان شین وي د تودوخه لوړ درجه 15 ته وشت قندز یو څلوېخ 23 اسمان شین په خوست کې به اسمان برګ وي د تودوخه لوړ درجه 23 ته 22 په پېښور کې به هم اسمان برګ وي د تودوخه لوړ درجه 24 ټیټه 29 او دلته په واشنگټن ډي سي کې به هم اسمان برګ وي د تودوخه لوړ درجه 23 ټیټه یوش درجه اټکل شوې ده ترنوندونکو په همدې سره د امریکا غاک آشنا رادیو د لمړنۍ نیم ساعته پښتو خبری خپرونې مطالب هم پای ته ورسېدل نیم ساعت وروسته بیا هم د تازه خبرونو او راپورونو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو تخپل راډیوګان تر څنګ اوسې لنډ شبو کې د خبرونه شروع کیږي